گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشه. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورې. نن به د امریکا نوی منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي او هلته به د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. تیر کال په عراق او سوریه کې په هوایي حملو کې څلور شپېته ملکي وګړي وژل شوي دي. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې نن د یو ولسوال په کور کې د چاودنې له امله د ولسوال په شمول درې تنه زخمي شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د نوو کمیشنرانو لیست جمهور رئیس ته استول شوی دی. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د انتخاب کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره د یویشتو او د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لپاره د 15 کسانو لیست د چهارشنبه په ورځ د افغانستان جمهور رئیس ته سپارلی دی. د کمیټې قریب یوه میاشت مخکې د افغانستان د جمهور رئیس په فرمان د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د نوو کمیشنرانو د غوره کولو په سر کار پیل کړی دی. د انتخاب د کمیټې د رئیس په وینا د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره 240 کسان هغوی ته خپل اسناد سپارلي وو چې د سیډنو او مرکونو وروسته 21 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 نور د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لپاره غوره شول. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن به د امریکا نوی منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي او هلته به د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. د جمهوري غوښتونکي ډانلډ ترامپ او د جمهور رئیس اوباما ترمنځ نننۍ لیدنه د قدرت د انتقال په برخه کې ده. سو ښاغلی ترامپ دې ته تیار شي چې د 2018 کال د جنوري د میاشتې په 16 نیټه سپینې ماڼۍ ته کډه وکړي. جمهور رئیس باراک اوباما د هیلری کلنټن لپاره ډېر زیات کمپین کړی و، خو کلنټن بریالی نه شوه. جمهور رئیس اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې په وینا کې وویل چې اوس باید ټول امریکایان د یو بل سره همکار واوسي. جمهور رئیس اوباما داسې وویل:
موږ اوس هیله لرو چې د هغه بریا د یووالي په رامنځته کولو او د هیواد په رهبرۍ کې وګورو. د قدرت سوله ییز انتقال زموږ د دموکراسۍ د مهمو اصولو یوه برخه ده، او دا به موږ د څو میاشتو په جریان کې نړیوالو ته وښو.
د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن د نوبر د اتمنیټې په انتخاباتو کې خپل ماتې ومنله. ښاغلی اوباما ویلي دي چې دا پټه خبره نه ده چې منتخب جمهور رئیس او زه ډېر زیات د نظر اختلافات لرو، خو په یاد مو اوسه چې اته کاله مخکې ما او جمهور رئیس بوش هم ډېر د نظر اختلافات درلودل، مګر د پخواني جمهور رئیس بوش ټیم په ډېر اخلاص او مسلکیتوب سره قدرت انتقال کړ او دا بهیر ډېر په سمه توګه مخې ته ولاړ. خاغلی اوباما ویل چې د ترامپ د پاره بریالیتوب غواړي او خپل د سپینې ماڼۍ ټیم ته هدایت کړی دی چې د قدرت د انتقال په برخه کې زحمت وباسي او دا یقیني کړي چې دا بهیر په مؤثره توګه مخې ته ولاړ شي. په عین حال کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری نن د پنجشنبې په ورځ په امریکا کې د قدرت د سوله ییز انتقال دود ته په اشارې ښاغلي ترامپ ته مبارکي وویله او هغه ته یې د زیاتو بریالیتوبونو هیله وکړه. کیری دا خبرې په نیوزیلینډ کې د سفر په وخت کې کړې دي. په عین حال کې د جاپان لومړي وزیر شینزو ابي پراتونکو اونۍ کې د خاغلی ترامپ سره په نیویارک کې ګوري. همداشان د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ترامپ ته د هغه د بریالیتوب مبارکي ویلې ده. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جمهوری ریاست د پاره تیاری نیسي او په دې تیاریو کې نړیوالو متحدینو ته ډاډ ورکول هم شامل دي چې امریکایي امنیت ته متحده ده. تیر کال په عراق او سوریه کې په هوایي حملو کې څلور شپېته ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا پوځي منابعو د چهارشنبه په ورځ وویل چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په ضد په هوایي حملو کې د یو کال په ترڅ کې څلور شپېته ملکي وګړي وژل شوي دي او 8 تنه زخمي شوي دي. د امریکایي قواو مرکزی قومندانۍ دا هم ویلي دي چې د 2014 کال د اګست په میاشت کې د داعش په ضد عملیاتو د پیل راهیسې تر اوسه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې 119 ملکي وګړي وژل شوي او 10 زخمي شوي دي. د بشری حقوقو ډلې او سارون کې بیا وایي چې د ملکی تلفاتو اصلي شمیر له دې نه زیات دی. د عفو نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو داسې ښکاري چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په هوایي حملو کې په تیرو دوه کلونو کې یوازې په سوریه کې څه د پاسه 300 کسه وژل شوي دي. د چهارشنبې د ورځې د نوو تلفاتو په شمیر کې د سوریې په شمالي ښار منبج کې د جولای د میاشتې هوایي حمله لا نه ده شامله. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قومندانۍ نطاق جان تامس ویلي دي هلته داسې ټیمونه کار کوي چې د ملکي وګړو د عمدي تلفاتو مخنیوی وشي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیونه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ترکیې په جنوب ختیځ کې نن د یو ولسوال په کور کې د چاودنې له امله د ولسوال په شمول درې تنه زخمي شوي. چاودنه د سوریې سرحد نه قریب 30 کیلومتره لرې د ماردین د ایالت د ډیریک په خارګوټي کې شوې ده. د ترکیې دولتي مطبوعاتو خبر ورکړی دی چې چاودنه د کردستان د کارګر ګوند پی کی کې د راکټ د لګیدو له امله شوې ده. امنیتي قواوې په سیمه کې په مسؤولو ترورستانو پسې ګرځي. پی کی کې چې کوم دیش کاله کېږي بغاوت یې کړی دی د ترکیې په جنوب ختیځ کې هر وخت دغسې حملې کړي دي. د یاغیانو حکومت ترمنځ زوربند درې میاشتې دوام وکړ خو یو کال مخکې هغه وخت اوربند مات شو چې جمهور رئیس طیب اردوان د پی کی کې په ضد مبارزه شروع کړه. ترکیه، امریکا او اروپایي اتحادیه دغه ګروپ یو تروریستي سازمان بولي. د 1984 کال راهیسې د 30,000 نه زیات خلک په دغه جګړه کې مړه شوي دي. موږ د امریکا آشنا رادیونه غږیږو. د ملګرو ملتونو د اتمی چارو د سارنې اداره وایي چې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د خپل اتمی پروګرام په سر د موافقې نه سرغړونه کړې ده. دغه موافقه چې په 2015 کال کې شوې ده ایران د حساسو موادو د تولید نه منع کوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو د اتمی انرژي بین المللي ادارې وویل تهران د جنوري په میاشت کې د هغه وخت رئیس چې دا موافقه شوې ده د ټاکل شوي حد نه 130 میتریک ټنه زیاتې درنې اوبه یا کیمیاوي اوبه تولید کړي دي. دغه کیمیاوي اوبه د ریاکټرونو د سړولو لپاره استعمالیږي چې پلاتینیم تولیدولی شي او هغه داسې یو عنصر دی چې د اتمی ګولیو د جوړولو لپاره پکارېږي. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته هڅه کړې ده چې د آسیا په شمال ختیځې سیمې کې د امریکا د متحدینو دپاره دغه ډاډ ورکړي چې په پالیسۍ کې د هغو سختو بدلونونو په باره کې غور کوي چې د انتخاباتي مبارزې کې په دوران کې مطرح کړي دي. د جاپان صدر اعظم شینزابې د منتخب جمهور رئیس سره تلیفون کې خبرې کړي دي چې په آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د دې دوه ملکونو ترمنځ د همکارۍ په ضرورت باندې تاکید وکړي. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک گین هی سره په تلیفوني خبرو کې ویلي دي موږ تاسو سره ولاړ یو. دا خبر د سول د جمهوري ریاست دفتر خپور کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې پر پورتونو کې نن یو مسله دا ده چې د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ د برینه وروسته داسې شکونه مطرح دي چې ټرمپ به د وظایفو په لومړۍ سلو ورځو کې څه کارونه وکړي او څوک به د هغه په حکومت کې نقش ولري. خو اول ورځو دې مسلې ته چې د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره د نوو کمیشنرانو لیست د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تستول شوی دی. د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د غور کمیټې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره د 21 او د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لپاره د 15 کاندیدانو لیست د چهارشنبې په ورځ د افغانستان جمهور رئیس ته سپارل دی. د امریکا خبریال اکرام شینواری راپورټ راکړی دی.
د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره د 21 کاندیدانو او د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسیون لپاره د 15 کاندیدانو د نومونو لیست د چهارشنبې په ورځ د افغانستان جمهور ریاست ته وسپاره. دغه کمیټې څه باندې یو میاشت مخکې د افغانستان د جمهور رئیس په فرمان د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي لپاره کار پیل کړی و. د غوروي د کمیټې رئیس جاوید رشیدی نن د پنجشنبې په ورځ د خپل کار پای اعلان کړ. هغه خبر اعلان ته ویل چې تیره ورځ د دغه کمیټې کار پای ته ورسید او د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د غړیتوب لپاره د کاندیدانو لیست جمهور ریاست ته سپارلی دی.
این پروسه ما تکمیل شد و دیروز ما ملاقات داشتیم با
خاغلی رشیدی ویل زمونږ دا پروسه بشپړ شو او پرون موږ له جمهوریت سره لیدنه درلوده او خپل روسیې نوم لرمو رسمن هغوی ته وسپاره. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د غړیتوب دپاره په کاندیدانو کې شپاس نارینه او 15 ښځې شامل دي چې د دې شمیرې شپږې پښتانه، څلور تاجکان، درې هزارګان، درې ازبکان او 15 نور د مختلفو قومونو پورې تړاو لري. د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون د کمیشنرانو د غړیتوب دپاره په کاندیدانو کې 12 نارینه او 3 ښځې شامل دي چې پکې 15 پښتانه، څلور تاجکان، درې تنه هزارګان، دوه تنه ازبکان او یو سادات شامل. د غوراوي د کمیټې غړي عبدالله شپایي ویل چې د دغو کسانو په غوره کولو کې دوی لوړ زده کړو او نور قانوني معیارونه په پام کې نیول شوي دي او په دې برخه کې د هیچا فشار او لاسوهنه نه ده منلې.
ما باید ترکیب قومي را رعایت میکردیم، یعنی معیارها
هم. عبدالله شپایي ویل د قانون له مخې موږ مکلف وو چې د کمیشنرانو په غوره کولو کې قومي، جنسیتي او ولایتي ترکیب هم په پام کې ونیسو. د غوراوي کمیټې رئیس پر بیان د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړیتوب لپاره 240 کاندیدانو دغه کمیټې ته خپل اسناد سپارلي وو چې له سیرونو او مخامخ مرکو وروسته 21 کاندیدان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون او 15 نور د ټاکنیزو شکایتونو اورېدو کمیسیون لپاره غوره شول. اوس په پام کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د دغو 200 څخه وتنه د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د کمیشنرانو لپاره او 15 تنه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړي. د غوراوي کمیټې د نومونو د لیست پداس کې فارلې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسیون هم خپل کار ته دوام ورکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکوونه غوښتل چې په دې حق له خپل دریز امریکا غږ سره شریک کړي. خو د افغانستان د ټاکنو سر ځنی اداري وایي چې په غوړه شو کاندیدانو کې اکثره د ټاکنو په برخه کې کاري تجربه نه لري. د ټاکنو د سر د اداري رئیس جنداس فینګر امریکا غږ ته ویل چې د کمیشنرانو د غوراوي بهیر شفاف نه و.
ځکه موږ هدف ته اعتماد جوړولم دي کوم یو مرحله د پروسې د انتخاباتو په سمه توګه چې هغه د خلکو د داد وړ وي مخه لاړ نه شي، اعتماد نه جوړیږي. پروسه به مخکې لاړ شي خو اعتماد نه جوړیږي. نو موږ واقعا اندېښنه لرو چې په دې توګه باندې نورې مرحلې باندې ناقصې مخکې لاړ شي. حکومتي کنټرول پی ډیر وي، د قومي ویش په نامه یا د ترکیب قومي په نامه باندې پکې مختلف مداخلې وشي. نو زه فکر کوم چې موږ به نه انتخابات اصلاح کړو، د انتخابات ته ډاډمن ظرفیت د ملک رامنځته کو. او په نهایت کې وظیفه فکر کوم چې د دیموکراسۍ هغه اعتبار چې د افغانستان خلکو په منځ کې د منځ لاړ شي.
لا تر اوسه څرګندونه چې جمهور رئیس غنی به څه وخت د غوره شو کاندیدانو وروسته لس د افغانستان ولسی جرګې د وکیلانو د باور ترلاسه کولو لپاره دغه جرګې ته ولي. خو د غوراوي کمیټه وایي چې جمهور رئیس غنی لا غو سره ژمنه کړې چې ډېر ژر به دغه چاره ترسره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د انتخاباتو د نتایجو د اعلان وروسته چې ډانلډ ترامپ وګټل، د افغانستان په شمول ځینو نورو هیوادونو کې دغه د خارجي سیاست په حق له ځینې بحثونه راپورته شوې دي. په دې لړ کې په افغانستان کې د پارلمان ځینې غړي او سیاسي تحلیلګران داسې باور لري چې د ډانلډ ترامپ بارني سیاست به د باراک اوباما د بارني سیاست سره توپیر ولري. رحیم ګل سروان په کابل کې د ځینو تحلیلګرانو او د افغانستان د پارلمان د ځینو غړو سره خبرې کړې او دغه رپورټ را لېږل.
په افغانستان کې د پارلمان ځینې غړي او د سیاسي چارو شنونکي په دې باور دي چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ به د افغانستان په تړاو په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د امریکا د نوی جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي او کړنې به د اوسني ولسمشر باراک اوباما له پالیسیو سره متفاوتې وي. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازی وایي که څه هم ډونالد ترامپ په افغانستان ډېر نه دی غږېدلی، خو ښایي پالیسۍ به په نظامي او سیاسي لحاظ په افغانستان کې متفاوتې وي.
نوش کوله چې 100% ووایو چې په افغانستان کې به ترامپ څه کوي، لیکن د ترامپ شخصي خصوصیتونه چې موږ ولیدل د دې مبارزې په وخت کې یا د دې خبرې چې موږ ولیدلې، ما په شخصي هند باندې فکر کوم په افغانستان کې به یو ډیر لوی تغییر راشي. ترامپ به د افغانستان لپاره د ډیموکراتانو نخي.
خو د سیمیزو نړیوالو اړیکو څېړونکي بیا وایي د ډونالد ترامپ بهرنی سیاست په اند د ډیموکراتانو د تیرو دوو دورو په نسبت متفاوت وي. دوی وایي ترامپ به پاکستان لا د ترهګرۍ په پار تر فشار لاندې راولي او دا څه به افغانستان سره د ترهګرۍ نه په امن کېدو کې مرسته وکړي. د سیمیزو مطالعاتو څېړونکي او سیاستوال عبدالغفور لیوال که څه هم په دې باور دی چې د امریکا سیاستونه موسسوي وي، خو بیا هم په بهرني سیاست کې ولسمشر ډیر بدلون راوستی شي.
د ټرمپ په نظریاتو کې د اسلامي افراطیت د پژبه او د اسلامي بنیادګرایي په وړاندې یو جدي حساسیت موجود دی. وړاندوینه داسې کیږي چې زمونږ په سیمه کې د اسلامي افراطیت او د افراطي ډلو زیږنځای پاکستان دی، نو د همدې دپاره به ښایي د ټرمپ نوی حکومت پر پاکستان باندې فشار ډیر کړي د همغه حساسیت پر بنسټ چې ده د کمپین په دوره کې په خپلو نړیوالو سیاستونو په برخه کې د خپلو شعارونو سرټکی ګرځولی وو.
ځینې څېړونکي بیا وایي دا چې امریکا په منځني ختیځ کې ښکېله ده او د منځني ختیځ په کشاله کې ایران هم لوی لاس لري، نو د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ښایي په هغه تړون له سره غور وکړي کوم چې د باراک اوباما په مهال له ایران سره لاسلیک شوی دی.
جمهوري غوښتونکو کرکټر نسبت دموکراتانو ته متفاوت ده. دا احتمال وجود لري چې د ایران په ارتباط د ټرمپ سیاستونو کې تغییر راسي. دا په دې معنا چې بالفعل عملاً د امریکې له ګټو سره ایرانیان جنګیږي، سوری کې جګړه کوي، په یمن کې په جګړې بوختي، نورو ګروپونو سره چې د امریکې یا د امریکې د متحدینو ګټې دي د هغوی په ضد په جګړو بوخته.
د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د جنوري په شلمه له اوسني ولسمشر باراک اوباما د امریکا واګي واخلي. څېړونکي وایي د ډونلډ ټرمپ بهرنی سیاست به د دوړي مراسمو ته د هغه په وینا کې سرګند شي. ټرمپ په ټاکنیزو مبارزو کې هم په بهرنی سیاست بحثونه کړي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
لګوزان څخه خپل ماشومان خوندي وساتي. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین ګوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ د برینې وروسته اوس ډیر خلک دې ته ګوري چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څوک انتخاب کی، په سلو اولو ورځو کې به څه اقداماتو کی، او څوک به په حکومت کې نقش لري. تحلیلګران په دې باور دي څنګه چې کانګرس او حکومت د جمهور غوښتونکو ګوند په واک دي، نو کېدې شي چې ډیر بدلونونه راشي.
د امریکن په هنتون استاد جنیفر لالس یو ارزونه کوي او د ټرمپ د حکومت او د څرګندو علامو پر اساس توقع څرګندوي چې د جمهور رئیس په حساب ټرمپ د دند په لومړنۍ سلو ورځو کې سداول
دا به ډونلډ ټرمپ ته ډیره اسانه شي د کانګرس سره ملګری شي. د دې فکر لرلو تر څنګ اوس یو متحد جمهور غوښتونکی حکومت لرو. د کانګرس د استازو او سنا مجلس اراده لري چې د ټرمپ سره همکار وسي، او هغه هم نیت لري چې د هغوی سره کار وکړي. خو که د هغوی ریښتیا هدف دا وي چې ټول هغه کارونه بیرته سرچپه کړي چې اوباما ترسره کړي، او په حقیقت کې غواړي چې د هغه
منتخب جمهور رئیس ټرمپ د ټاکنو په ورځ په میشیګن ایالت کې داسې څرګنده کړه چې مفسدو سیاستوالو پر متحده ایالاتو مشري کړې ده، او همدا ترې د ازادۍ ورځ ده. مفسدو سیاستوالو او د هغوی خاصو ګټو د اوږدې مودې لپاره په دې هیواد کې مشري وکړه. نن زموږ د ازادۍ ورځ ده. پروفیسور لالس وایي د ټرمپ د 2014 کال د کمپین شروع نه ځینې کسان په نظر کې لرل، لکه د نیویارک په خوانی خاروال روډي جولیانی او د کانګرس په خوانی رئیس نیوټ ګینګریچ چې ډېر امکان شته د ټرمپ د کابینې غړي شي. دا غي په باور روډي جولیانی به لوی څارنوال او نیوټ ګینګریچ به د بهرنی چارو وزیر.
دا
ډېره ګرانه ده چې په حکومت کې باید څه ډول فساد ختم شي. دا به راته حیرانوونکي اوسي که موږ په لومړنیو سلو ورځو کې د ډېرو تحقیقاتو پیل شاهد نه اوسو. خو ځینې داسې حقیقي مسایل شته چې ډونلډ ټرمپ یې د کانګرس په غیر کولی شي، او مثلا د چاپیریال ساتنې اداره له منځه وړی شي. دا تعدیلات رامنځته کولی شي چې په اصل کې د اوباما کیر په نوم صحي بیمه بدله یا یې ډېره برخه فسخه کړي. دا هغه څه دي چې پوهیږو کانګرس ورسره همکاري کوي.
ټرمپ د اکتوبر په 19 په لاس ویګس ښار کې ډېر په زغرده وویل چې په هیواد کې ډېر بد خلک شته چې باید وشړل شي. موږ ځینې ډېر بد خلک په دې هیواد کې لرو چې باید وایستل شي. موږ به دوی وباسو او موږ به خپل سرحدونه خوندي کړو.
خو سیډون کې په دې باور دي چې بهرنۍ پالیسی هغه ماموریت دی چې ډانلډ ټرمپ کې متنوع اختیارات لري او ټرمپ د کمپین په وخت کې دا ټکی ذکر کړي چې داعش په منځ وړي یا هغه د سوریایي مهاجرو په اړه د دقت نه کار اخلي او هغه به دا جنجالونه حل کړي. سید سلیمان شاد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او د امریکا په انتخاباتو کې یو بل مسله دا ده چې یو شمیر امریکایان د امریکا د انتخاباتو په جریان کې د هیلری کلینټن ماتې د ښځو په حقوقو باندې یو گزار کړي. ځینې امریکایي میندې داسې فکر کوي چې څنګه دغه مسله خپلو لونو ته توضیح کړي، تشریح کړي چې یوه ښځه تر دې حده د جمهوري ریاست د انتخاباتو وړلو ته نږدې شوې وه چې یعنی تاریخ کې به نوم پاتې کیږي، خو بیا په دې بهیر کې خن راغی. دا خن څنګه راغی؟
تاسې د هغوی په سترګو کې د انتخاباتو په شپه د هیلری کلینټن د بری اټکل لیدلی شئ، او د دې ثبوت چې ښځې له نارینه و سره برابر خلق شوي دي.
زما لور به تل په دې پوهیږي چې یوه ښځه هم ولسمشره کیدلی شي. هیڅوک ورته نشي ویلی چې دوی په ژوند کې څه شی نشي کولی. موږ به ولسمشران یو.
هیلری کلینټن په خپله وینا کې ځوان نجونې آینده ته وهڅولې.
هیڅکله په دې کې شک ونه کړئ چې تاسو با ارزښته او پیاوړي نه یاست. دا فکر مه کوئ چې تاسو د دې وړتیا نه لرئ چې خپل تصورات په نړۍ کې په رښتیا بدل
کړئ.
د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر په رایو کې څرګند دی. د پیو څیړنیزه مؤسسه وایي نارینه وو په سلو کې 12 ډانلډ ټرمپ غوره وباله، خو سی این این څرګندوي چې په سپین پوستو ښځو کې 10% ډانلډ ټرمپ غوره بللی دی.
زه فکر کوم زموږ په خلکو کې غټه فیصدي په متحده ایالاتو کې ښځې ته د جمهوري ریاست لپاره رای نه ورکوي.
یو شمیر ښځې په متحده ایالاتو کې په دې فکر کوي چې د هیواد په سیاسي نظام کې د دوی مقام څه دی.
ما په فعاله توګه مبارزه وکړه چې اوباما ولسمشر شي، خو زه داسې فکر کوم چې په دې هیواد کې تر تور پوستو نارینهونه ښځو ته په زیاته کچه په کرکه کتل کیږي.
یو شمیر ښځینه رای ورکوونکې په دې فکر کوي چې هیلری کلینټن په دې دلیل انتخاباتو بایلل چې دا ښځه وه او که د هغې د پالیسیو خبره وه.
زه فکر نه کوم چې نتایج دا څرګندوي چې موږ د ښځې جمهوري ریاست ته چمتو نه یو. په خاصه توګه که تاسې د رایو نتایجو ته وګورئ، هیلری کلینټن عامې رایې ګټلې.
هغه وایي چې خلکو هیلری ته په دې دلیل رایه ورکړه او که نه چې هغه ښځه وه مهمه نه ده، خو هغوی یقینا ډانلډ ټرمپ ته په رایو ورکولو جنسی تبعیض تایید کرد. په متحده ایالاتو کې تقریبا یوه پیړۍ مخکې ښځو د رایو ورکولو حق پیدا کړ، خو د دې انتخاباتو له امله به ډېرې ښځې هلې ځلې وکړي چې یوه ښځه سپینې ماڼۍ ته ورسوي. نسیم ستانځای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په جریان کې او دواړو کاندیدانو د مناظرو په وخت کې د مسلمانانو په حق له د ډانلډ ټرمپ سرګندونو ځنه اندېښنې پیدا کړې. اوس موږ ګورو چې مسلمانان دلته د ډانلډ ټرمپ د جمهور رئیس کېدو د اعلان وروسته د هغه د پروګرامونو پالیسي په اړه کې څه نظر لري.
د میشیګن ایالت د عرب امریکایانو په ملي موزیم کې اکثره خلک په دې تمه دي چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ سپینه ماڼۍ له مسلمانانو سره څه ډول چلند
ټرمپ از رن on racism and bigotry.
ټرمپ پر نشاز پالنی او تعصب پر مختګو هغه درایو د خستو په بدل کې د کارو کو موږ یې فایله په ټلویزیون ګور دا یو ویرونکې نظر دی.
د میشیګن ایالت د استازو مجلس ته بریده شو نوماند عبد الله حمود د انتخاباتو د پایلو د اعلان شیبي یادوي او د خپل احساس په اړه وایي.
دا
یو عجیب توپیر دی. د ډیربورن سیمې په تاریخ کې د لومړنۍ ځل دی چې خلکو یو عرب امریکایي انتخاب کړی دی. دا ایالت په کچه به موږ د ټرمپ څخه ملاتړ وکړو او په ملي کچه به یې هم د جمهوري ریاست ملاتړ وکړو.
حمود پوهیږي چې د سیمې خلکو یې په یو رای پاڼه کې هم هغه او هم ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکړه. لبلې خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې نژاد پالنې او تعصب د بیلابیلو مذهبونو پر ګډ ژوند غالب شو.
It shows me that I've never lived in
ما له نجات پالنې نه ورسته په ټولنه کې هیڅ کله ژوند نه کړی او دا راته دا څرګندوي چې په دې ټولنه کې د ځینو جوامعو لپاره ځای نشته.
لډار او اندېښنې پرته آشانور چې د عرب ټولنې په اقتصادي او اجتماعي مرکز کې کار کوي چمتو ده څو په سوله ییزه توګه له نورو سره خپل ګډ ژوند ته دوام ورکړي.
زموږ پیغام خلکو ته ورسوئ او ورته څرګند کړئ چې موږ څوک یو، ورته څرګند کړئ چې موږ هیڅ بل ځای ته نه ځو. دا هماغسې چې ستاسو هېواد دی زموږ خاوره هم ده، موږ تل له دې هېواد سره مرسته کړې ده.
خبریال او لیکوال اسامه سبلانی وایي چې تر ډېره مسلمانانو خپل رایه د هیلری کلینټن په ګټه وکاروله، په داسې حال کې چې کاندیداتورۍ ته یې هومره لیواله هم نه و.
خلک د انتخاباتو بیزاره دي. زه په دې عقیده نه یم چې امریکایي مسلمانان او یا هم عرب مسلمانان دي د خپلې خوښې کاندید وي. دوی ډونالډ ټرمپ سره د زیږیت د وجې نه ممکن کلینټن ته رایه ورکړي، د دې دپاره نه چې هیلری کلینټن غوره کاندیده
وه.
یو شمېر خلک په دې باور دي چې جمهوریت غوښتونکي ګوند له ټولنو سره خپلې اړیکې زیانمنې کړې دي، هغه څه چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته په کار ده څو د کانګرس په همکارۍ بیرته ورغوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي لرو. نن به د امریکا نوی منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي او هلته به د متحده ایالاتو د جمهور رئیس براک اوباما سره وګوري. د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ او د جمهور رئیس اوباما ترمنځ نننۍ لیدنه د قدرت د انتقال یوه برخه ده. سو ښاغلی ټرمپ دې ته آماده شي چې د 2018 کال د جنوري د میاشتې په 16 نېټه سپینې ماڼۍ ته کډه وکړي. جمهور رئیس اوباما د هیلری کلینټن لپاره ډیر زیات کمپین کړی و خو کلینټن بریالی نشو. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست لپاره تیاری نیسي. په دې تیاریو کې نړیوالو متحدینو ته ډاډ ورکول هم شامل دي چې امریکایي امنیت ته متحده ده. د امریکا پوځي منابعو د چهارشنبې په ورځ وویل چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په ضد په هوایي حملو کې د یو کال په ترڅ کې 3 ملکي وګړي وژل شوي او 8 زخمي شوي دي. د امریکایي قواو مرکزی قومندانۍ دا هم ویلي دي چې د 2014 کال د اګست په میاشت کې د داعش په ضد د عملیاتو د پیل راهیسې تر اوسه پورې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې 119 ملکي کسان وژل شوي او 8 نور زخمي شوي دي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې نن د یو ولسوال په کور کې د چاودنې له امله د ولسوال په شمول 3 زخمي شوي دي. چاودنه د سوریز د سرحد نه قریب 40 کیلومتره لرې شوې ده. د ماردین د ایالت د ډیرک په ښار کې د ولسوال په کور کې د کردستان د کارګر د ګوند د راکټ د لګیدو له امله دا پیښه شوې ده. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د ملګرو ملتونو د اتمی چارو د سارنې ادارې ویلي دي چې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د خپل اتمی پروګرام په سر د موافقې نه سرغړونه کړې ده. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګټلو نه وروسته هڅه کړې ده چې د آسیا په شمال ختیځې سیمې کې د امریکا متحدینو ته ډاډ ورکړي چې په پالیسۍ کې د هغو سختو بدلونونو په باره کې غور کوي چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې مطرح وي. د امریکا پوځي منابعو د چهارشنبې په ورځ فورز ویلی دی چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په ضد په هوایي بریدونو کې د یو کال په ترڅ کې 3 ملکي وګړي وژل شوي او 8 نور زخمي شوي دي. د امریکایي قواو مرکزی قومندانۍ دا هم ویلی دی چې د 2014 کال د اګست په میاشت کې د داعش په ضد د عملیاتو د پیل راهیسې تر اوسه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې 119 ملکي کسان وژل شوي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان د امیدوارو میندو لپاره کوم 50 پیشنهادونه وړاندې کړي دي. په دې پیشنهادونو کې یو دا دی چې امیدوارې ښځې باید زر زر ډاکټر یا دایګانو ته ولاړ شي. او دا خبره په دې دلیل کړې ده چې ماشومانو ته هغه ټول ضروري مواد ورسیږي چې د صحت تضمین کوي او د امیدوارو میندو صحت هم کوي. په تیرو 10 کلونو کې سیړونکو یو شمېر لارې پیدا کړې دي چې ماشومان ونمري او ژوندۍ پاتې شي. او د دې لپاره یو لار یا پیشنهاد ده چې امیدواره ښځه باید د ولادت تر وخت پورې لاقل 8 ځلې ډاکټر یا کوم بل وړ کس ته ورشي چې د مور او ماشوم صحت ښه وي. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه معذرت غواړم پل کیږي په دې خبرونه کې هم موږ په دې باندې غږیږو چې د امریکا د انتخاباتو نتایج د ترامپ جمهور رئیس کېدل د حکومت او کابینې چې وروسته به اعلان شي اثرات به د افغانستان د سیمې او نړۍ په هیوادونو باندې څه وي. په تېره بیا د پاکستان او ایران اثرات به د افغانستان په برخه کې د سولې په راوستو کې څه وي.